السلام علیکم، احمد شیبری هم داسه دیرړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سر مفتش اداره یا سیګار سر لننه د وی خپلواک ادارې په توګه منحل شو. دا اداره چې په 2008 کال کې د متحده ایالاتونو د کانګرس لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په افغانستان کې په پوځي پرمختیا او بشري پروګرامونو کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پلټنه او تفتیش شو. سیګار خپل روسي راپور تیره میاشت خپور کړ او په هغه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې له 2002 تر 2020 کلونو پورې د متحده ایالاتونو کانګرس شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي کړي وو. د ادارې د خپل کار په موده کې د ضایع شویو پیسو، درغلیو او ناوړه ګټې اخیستنې مهمې پیښې مستندې کړې او اټکل یې کړی چې لسګونه میلیارد ډالر له لاسه تللي یا په ناسم ډول مدیریت شوي دي. د سیګار د ادارې مشر جان سوپکو په ایکس پاڼه کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې د دې ادارې د نږدې 12 کلن فعالیت پر مهال له دوی سره همکاري کړې ده. د پاکستان په بلوچستان کې بلوچ بلتون غشتونکو د مرکز کوټې په ګډون په بیلابیلو سیمو کې نن په یو وخت عملیات پیل کړي دي. په کوټه کې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، فرانس پرس آژانس ته وویل چې د ماشیندارو او ځانمرګو دا همغه عملیات په ټول بلوچستان کې ترسره کیږي، په ځانګړي ډول په کوټه، پسنی، مستونګ، نوشکي او ګوادر کې. بلوچ بلتون غشتونکو یا بلوچ لیبریشن آرمی ډلې د دې همغه عملیاتو مسؤلیت منلی دی. کوټه د ریل ګاډي ټول ریل ګاډي تلونکي او لکوټه څخه وتونکي متوقف شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتواله څرګند کړ. عباس رغچی نن په ایکسپانه کې لیکلي دي چې هیواد یې له واشنگتن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. رغچی وایي چې ایران چمتو دی چې اټومي وسلې جوړې نه کړي، خو د دې په بدل کې دي پر تهران لګېدلې بندیزونه لرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې ایران ته داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې هغوی پرې پوهېږي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران په لور روانې دي. ټاکل شوی ده چې د غزې او مصر ترمنځ د رفح پوله سر له سبا پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنگتن له لورې د سولې د وړاندې شوي پلان برخه ده. د اسرائیل پوځ ویل چې رفح پوله به د متحد د محدودو پولیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې د اسرائیل له لورې تایید شوی وي. په ورته وخت کې به د دې کسانو د تګ راتګ چارې اروپایي ټولنه څاري. رفح د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرائیل سره شریکه نه ده. د غزې پوله د 2014 کال د مې له میاشتې راهیسې بند ده. دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کې لږ ټول جوړ غوښت من بیاست شنه لاس دی ولسم ټولګي واش پاره سم لاسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپېریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغیزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دي هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. لسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. سبزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټیبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کودتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنې نوتوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورد لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویله خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موری لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنی تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې یعنې په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډله بندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل سوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبی بیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سرشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کم ټولګې چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګې ته. کبان چې دي هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي، چې اکتیاس موږ ورته وایو چې د کبان په معنا سره دي، او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزی لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري، چې د دغه لرو یا دغه کم شو کبان چې دي هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل سوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دي په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم مثال خپل ژوند مخته وړي. چې په تېرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وه، همدارنګه ځینې یې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی وه جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هېوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برانشونه لري. په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوکي تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنی تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رسور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رسو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلیا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اوله ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. راځو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنو. کبان چې دي لومړی راځو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوالو سپرې د پنځو څخه تر سوالو جوړه دغه لري برانشونه چې ګمون ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوجو ترو او بو کې خپل جوان سره رسی، او دا کم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیکفیش دي چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جوړ دي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. ورپسې راځو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي، که مثال کړه سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچی اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهی دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دي، فش دي چې هغه هم چې شدي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس میلی متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر څو متر پورې د دې اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ چې دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دي د دې مثال د دې ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوش په واسطه هم کوي چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دوستی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي، چې دوی چې دي مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بدي هم سوژه لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، دوی کولی شي خپل ژوند حالت ته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مار ته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلی اوسې. او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل، دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې یې درلودلې، او په مختلفو برخو کې یې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت یې وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر یې دی، تنه یې ده، او لکۍ برخه یې ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخې ته که چیرې راس، په دې کې خوله، سترګې، پزه چې ده عموما نه ښکاره کېږي، خو د دغه د سر په برخه کې، په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي، خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخې ده چې د تیشتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخې کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دی چې د بدن وروستۍ برخې ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وایو پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دغه کم چې دی د مقاومت کمولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف پورتني شاپرونه دي، لاندیني دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکۍ برخې ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله، پزه، سترګې، سپسترګې چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوښل شوي دي مشخصې چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. په جوسخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه، هیلی نرم چی جوڑ و غوثیت من بیست شنا لست دو لسم تو گی وش پار سم لسته. در مورد از روخ پت پا موضوع که درس که مجرد تستی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پتیل وست که مو از مجد بدن سیستم و پیشندی چیز مجد بدن چی دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم نه، چه حقا دفاعی سیستم مجد او تستی اول پت و دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نسي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه عموما چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري، چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي، او راځوندن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسې درس په د ناتیایم صفحې څخه تر درونیویم صفحې پورې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لمړی عکس العمل یا التهاب جواب راځي. یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي، هغه په التهاب سره، یعنی هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي، چې په ځواب کې د ټپ، عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري، چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده. یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي، د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې، د سپینو وینې حجرات چې دي هغه، یا د دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي، او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي، چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتولو سبب ګرځي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین، هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډېروي، چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي. سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي. کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي، دا رګونه چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي د زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي، د سپین کرویات چشکي د عفونت ځای ته یا خوش سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره. ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره، او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس. او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټس سس فعالوي، چې دا رقم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي، وایرسونه اوسي، چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره، د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي. یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کوي پکښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی. دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي، چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسه. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخه دي خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېر سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نورو میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې دا د بی حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې کی خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګ ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګ بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود دي د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل میسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپل په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سیلز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سیلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سیل یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي، چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنې ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنې ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایو، پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپله غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپله مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروټینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل کوي دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه دی چې کیږي د دې په واسطه فعال کیږي او دوی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی دغه کم هاضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړه د دوی په له منځه وړل دی چې کیږي ډېر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروټینونه دي چې انټیبایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکروب د پاره یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د وایرسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروټینونه چې دي د وایرسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټیبادیان نورې برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب شه دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنې دی چې دی د لمفاوي نوډز چې دی لمف نورس چې دی یا اقدې چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې او بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغیو په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیبادیان تولید دي یعنې کله چې ما تاسو ول بي سیلز نور ته دغه کم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټیبادیان جوړیږي هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو وایرسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي او دا مواد کولی شي پروټینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا ویروسونه یا نور میکروبون سطح سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه لمن زوړي دي چې دغه د بي او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروټیني ریسپټورونه لري چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دي. دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملمه د آزادی رادیو د آزادی ملمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموږ ملمه عبد الوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی سیاسي فعالیتونه یې کړي. په همدې خاطرې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زیږیدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم په ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وو په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغېز کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 5 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 5 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 5 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې گوه که دیده درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکزیلو کې هغه داسې فکر کوو چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکزیلو کې په 15 کلونو کې ووایه هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله. او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. دې په څنګ کې نورې عابدات هم هلته موجود و، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زمونږ لیسه واقع شوې و. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه، خو که جزایي تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و. 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي و.
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېری داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې 6 میاشتې د یو کال او حتی د 1.5 کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وه، زموږ ستونزه
کله وی. نو د پانتون د دورې مسرته وای چې د پانتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په استقبال باندې خبره درته وکړه، د داخله سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجال نه درلودل. مثلا په هغه ځای کې موږ په یو اتصال کې خارج شولو د هغه لیسې نه، د په دې مشکل باندې چې داخل شولو هغه وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و، او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول، په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه، خو ونه شو. په هغې کې موږ 103 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې د ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دې هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 103 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډو ځان سره نه مخامخوي، ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي او د هغو د پرمختبیولو لپاره.
داسې و چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. البته لمره سنفی غوښتنه وي، چې سنفی غوښتنه بالاخره په سیاسي غوښتنه باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و، څنګه و؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بېعدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بېرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ، که پول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بېرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 103 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بېرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوي وه. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوي وه چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تر اوسه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم چې د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شیماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولس استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نور ماستر ډیګري، دا په خپله باندې چې دی مونږ ته او هر استاد مثلا په اغیزه کې قهار سمین په نامه باندې یادې دوست مونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و. او واقعا مونږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې مونږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې مونږ په ډېر شوق باندې درس وایه او په څنګ کې مونږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم مونږ هلته پاتې شو. مونږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا مونږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه مونږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم مونږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی او اوس میم چې دی درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
داود آزادي راډیو میلمه عبدالوهاب چپان.